السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاسته کوربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی اسلام آباد های کورټ عمران خان د سایفر په مقدمه کې بری کړی دی په مومندو کې کاروباریانو د امنیت لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی او امریکایي او اسرایلی چارواکو د غزې د اوربند په اړه خبرې اترې کړې د خبرونو تفصیل اسلام آباد های کورټ د سایفر په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د یو بل مشر شاه محمود قریشی اپیلونه منلی او په دې مقدمه کې د هغوی سزا ختمه کړې ده. په دې اړه های کورټ نن خپل مختصر فیصله واوروله او تفصیلی فیصله به یې وروسته جاری کوي، خو دوی دواړه په نور مقدمو کې لا هم په زندان کې دي. د قانوني چارو وزارت په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر د پټ لیک یا سایفر د مقدمې اوریدنې لپاره ځانګړی عدالت جوړ کړی و چې سږ کال د جنوري په 13مه یې عمران خان او شاه محمود قریشی ته د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لسو کالو بند سزا اورولې وه. د یادونې ده چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 2022 کال په مارچ کې داوه کړې وه چې په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر ورته په دې اړه یو پټ لیک یا سایفر استولې چې ورڅخه ښکاري چې امریکا یې د لری کولو په سازش کې لاس لري. عمران خان د 2022 کال د اپریل په 10مه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د تحریک له لارې لواکه لري کړل شوی و، بلخو امریکا او د پاکستان ریاست د عمران خان دغه تورونه په وار وار رد کړی دي. د مومندو کاروباریانو په ګنداو کې له درې ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او له حکومته د امنیت غوښتنه کوي. په دغه احتجاج کې اکثریت د ماربلو لپاره د ډبرو تراشلو د کارخانو مالکان دي. د دوی په استازیتوب ظفر سلیم د جون په درېمه مشال لیډیو ته وویل چې نامعلومه وسلوالو یې یوه کارخانه سوځولې او د بتې ورکولو لپاره ورته ټلیفونونه کوي.
حکومت زمنګا د عین مطابق دا ذمہدار دی، دا به موږ له تحفظ راکوي. موږ ته تحفظ نشته دی. دوه درې ورځې مخکې زمنګ یو کارخانه سوی ده، د کارخانې نه راونیسه د درنګه پورې موږ سره 10,000 خلک په روزګار باندې دي.
تر اوسه ځایي انتظامیې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېر کې د مومندو پولیسو په ټولنیزو رسنیو خپرو کړو معلوماتو کې ویلي وو چې که هر کاروبار کوونکي ته د بتې لپاره ټلیفون کیږي، هغه دې د پلټنو لپاره د پولیسو سره شریک کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې ځای خلکو د پولیو ویکسینو د پروګرام یو چارواکی او د هغه د ساتونکو د وجنې پر ضد احتجاج له حکومتي چارواکو سره د مذاکرات وروسته ختم کړی دی. ځایي انتظامی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی. د خلکو د احتجاج په ډول نن د میرامشاه سړک بند کړی و. د بنو پولیسو ویاند هنز الله رسنیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د جون په 2مه وسلوالو د پولیو مخنیوي افسر اسحاق خان او د هغه ساتونکو له بکه خیل منډې سره وجلی وو. د پولیسو په وینا د پیښې پلټنې پیل کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په دوکې کې وسلوالو بیګا د سکرو د قانونو دوه کارکونکي وجلی او یو یې ژوبل کړی دی. د سکرو د قانونو د مزدورانو د اتحادیې مشر امبر خان مشال لیډیو ته وویل چې نن یې د احتجاج په توګه د غمړي د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته ایښي وو او د امنیت غوښتنه یې کوله. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه باید د کان کیندونکو د تښتونو او وجنو مخه ونیسي. د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټي تېر اونۍ په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې حکومت یې د امنیت ټینګ ساتل مهم ګڼي او په دې اړه یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. د ملکان په هنتون زده کوونکو د جرنالیزم د زده کوونکي موسا خان د مرګ وروسته د انتظامیه په ضد نن احتجاج کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جون په 2مه په یو خبر پاڼه کې له حکومت غوښتنه کړې چې له پوهنتونه د موسا خان د استل کېدو او د هغه د مړینې په اړه د شفاف او بې پرې تحقیقات وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو تنظیم پښتون سټوډنټ فیډریشن د ادارې تر مخه د مې په 1 د ملکان په هنتون انتظامیه موسا خان د رباب غږولو په تور له هاسټل ایستلی و چې وروسته نوموړی شپې مهال کور ته په لارې د موټر سایکل په حادثه کې مړ شوی دی. خو د دې پوهنتون اداري مشر ډاکټر الطاف حسین اخوند خیل د جون په دویمه په خبره کړې ویډیو کې دا تور رد کړی، ویلي دي چې په زده کوونکو د کلتوري پروګرامونو هیڅ بندیز نشته. هغه وویل چې د عدالت د حکم له مخې په پوهنتون کې په سیاسي فعالیت بندیز دی، نو ځکه یې ټولو زده کوونکو ته په دې اړه خبرداری لیږلی و. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د امریکې بهرنو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربان په اړه د اسرائیل له اعلی چارواکو سره خبرې کړې دي. د بهرنو چارو وزارت د جون په دویمه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې بلینکن د اسرائیل د دفاع وزیر یاو ګلانټ او د جګړې د کابینې وزیر بینی ګرانټس سره په ټلیفون د جنگبندۍ په وړاندیز بحث وکړ. د خبر پاڼې تر مخه بلینکن د امریکایي ولسمشر جو بایډن لخوا د رامخته شوي وړاندیز لپاره اسرائیل ستایلی او ویلي دي چې حماس یې باید زر تر زره ومني. حماس د امریکا او یورپي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. اسلام آباد های کورټ د سایفر په مقدمه کې د عمران خان سزا ختمه کړې. له اسلام آباد تازه حال درکو. په مومندو کې کاروباریانو او ځایي خلکو د نامنۍ او قلنګونو ضد پرلت پیل کړې. له سیمې د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي نثار مومند پرلتوالو ته وینا کې ویل،
زما په خاوره باندې روزګار ختمیږي، امن ختم شو، خو به زما مشر په ډاګه باندې کټ واچو سملاستې به شو. نن زه خپل پوجره کې په میدان کې نشم سملاستې.
د بلوچستان په دوکې سیمه کې بیګا وسلوالو د کویلې د قانونو دوه مزدوران وجلی او یو ژوبل کړی. یو مزدور د سترګو لیدلې حال وای،
موږ ویدولو رنجمن دی ټکان شروع سول ورو تراب دروب سول تراو او سوار له بزل جمادا اغله کې دل دی ډرور دی اغله کې دل دی خپل انجن من موږ څنګه باندې د ماشالله نه لږ دغله کې دل دی اغان ډرور کې دل دی.
په تیرو څو ورځو کې د کوز ډیر په غرونو کې د اور لګیدو پیښې شوې دي. د ځنګلاتو د سانګ چارواکي په اړه سوای،
کله چې گرمی زیاده کی نو دې ځنګلونو کې چې کوم مونی بوټي دی دې کې مختلف قسم هاډو کار بند وي، چې کوم لکه اور په اسانه یا هاډو کار بند دی دا په خپل اور.
په جرمنی کې د یو افغان لخوا په چاړه وهل شوی پولیس والا په روغتون کې ساه ورکړه. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم درته وویل، د اسلام آباد های کورټ نن د سایفر یا پټ خط په مقدمه کې اوریدنه کړې ده او په هغه کې خپل مختصر فیصله اورولې چې پکې یې عمران خان او د هغه د وزیر اعظم د وخت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دغه مقدمه کې بری کړې دي. په دې موضوع د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه. طاهر خان صاحب، تاسو ته کله وایو د دغه فیصلې دا مختصر چې کوم راغلي کړه دې تفصیل راسه شریک کړئ.
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه تاسو ویل، اسلام آباد های کورټ لګشي بوړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د تحریک انصاف په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په د ریاستی رازونو افشا کولو مقدمه کې دوی دواړه بری کړی دي. او عمران خان او شاه محمود قریشی ته په دې قضیه کې په دې کیس کې د لس لس کالو د بند یا د قید سزا روان کال جنوري کې اورول شوې و. او بیا عمران خان او د تحریک انصاف وکیلانو د دغه فیصلې خلاف چې د خصوصي عدالت لخوا شوې و، د دې خلاف اسلام آباد های کورټ ته اپیل کړو. او نن دوه رکنی د ججانو چې کوم بینچو چې مشرۍ یې اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق کولا او بل پکې میاګل چیف جسټس میاګل وو، هغه دواړو دغه فیصله وکړه او دوی دواړه په دې قضیه کې او په دې مقدمه کې بری کړل او د دې سزا یې ختم کړه.
سمه ده. دوی اوس خوشی کیږي به څنګه د دوی اوس صورتحال دی؟
نه، ځکه چې یو خو عمران خان باندې هغه عدت په کیس کې چې هغه ته کومه سزا شوې وه هغه پر ځای باندې پاتې ده، سره د دې چې هغې هغه اورېدنه څو ورځې وړاندې وه خو عدالت بدل شو. عمران خان ته په هغه کیس کې سزا شته او پاغه کیس کې نور کوم کیسونه شته خو پاغه کوټ صدا ورکړی شي و بل شاه محمود قریشی باندې سورج اڑان دے چکم دا مئی د نہم د تشدد پیخو پاغه کې نوې مقدمه درش شوې ده نو په دواړو باندې نورې مقدمې شته او د هغې له امله به دوی سره نه دي چې په دې کیس کې او د دې نه مخکې توشاخانه کیس کې عمران خان هم دغه سزا معطل شوې وه نو لیکن نورو کیسونو له امله به عمران خان او شاه محمود قریشی په بند کې او پاډیالا جیل کې دا وخت دواړه موجود دي او ملته پاتې وي.
سمه ده. په اخر کې طاهر خان صاحب لک د سایفر یا د غپټ خط چې کمی د دې لک وضاحت زمونږ د اوریدونکو ته وکړي.
ګوره د ادم اعتماد عمران خان نه چې 2022 کال د اپریل په میاشت کې د خلاف ادم اعتماد خو دغه وړاندې د یو جلسه کې چې هغه د مارچ په میاشت کې شوی و په 20 د مارچ د 2022 کال کې د یو خط په یو جلسه کې خلکو ته لکه خودلی و چې دا یو خط ته او د حکومت خلاف د دعوه کوله چې هغه وخت کې پاکستانی سفیر اسد مجید په امریکا کې د تر لیګل دی او د عمران خان دا دعوه وا چې په دې خط کې د حکومت ته د امریکایي او امریکایي چارواکو لخوا ګواخ یا دمکی ورکړې شوې وا سره له دې چې امریکایانو په وار وار باندې د عمران خان دغه ادعا او دغه دعوه مسترد کړي وا خو عمران خان به دا خبره کوله تغیر وسو چې کله د عدم اعتماد شو نو بیا د خلاف مرکزی چې کوم د پاکستان تحقیقاتي اداره د اف ای اے د خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو په بنیاد باندې یو مقدمه درش کړه او بیا یو ځانګړی عدالت د پاکستان چې کوم قانون دی د ریاستي رازونو افشا کولو یو خصوصي عدالت د طبيع پاډیالا جیل کې د لسو کالو سزا اورولې و نو دغه اوس عدالت چې کوم نن بیا باس کېده نو په هغه کې لا تر اوسه پورې خو هغه لیکلې فیصله اعلان شوې نه ده. البته چیف جسټس د اسلام آباد های کورټ زوبانی چې کوم وکیلان هم د تحریک انصاف موجود وو ډېر صحافیان مو دا فیصله اورولې ده او بل د حکومت هم یو غبرګون ته راغلی چې د حکومت یو رد عمل راغلی دی. د حکومت چې کوم د قانوني چارو یو ترجمان دی او قانوني وکیل هم دی بیرستر عکیل ملک هغه دا ویلي تر اوسه پورې خدا خبره نه کې آیا د خلاف اپیل کوي یو که څنګه. البته هغه وایي چې کله مونږه تفصیلي فیصله وګورو خدا هغه ووي چې دا امنیتي مسله وه او دغه فیصله سره د حکومت قانوني ماهرینو اختلاف کړی دی.
ډیر مننه طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سایفر مقدمه په حواله را سره تفصیل شریک
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د ریپورتونو لړۍ ته په مومندو کې کاروباریانو او ځای خلکو د نامنیو او قلنګونو پر ضد پرلات پیل کړي چې له باجوړه هم ځنې خلک او فعالان پکې شامل دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې امنیت دې ټینګ کړي. پرلات د جون په اوله نیټه له هغې وروسته پیل شوې چې د مې په پای کې په ګنداو سیمه کې وسلوالو یو کارخانه وسیزله او وروسته د وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری ووژل شو. پولیس وایي چې د تازه پیښو په لټنې او په ځنو موکیه عملیات هم کړی دي. په دې اړه د شانواز ترګزی ریپورت کې تفصیل اورو چې د احتجاجیانو په غږونو پیلېږي.
د محمود کاروباریانو د قلنګونو او د بدمنې ضد احتجاج کړي. دوی غواړي چې ریاستي ادارې د دوی ته تحفظ ورکړي او دا خبر دی یقیني کې چې د قلنګونو غوښتونکو ضد به ګامونه پورته کوي. د ګنداو په غیبونو مزای کې د کانو د کاروباریانو په وینا شروع شوه احتجاجي پرلت نن د جون په دریم هم روان دي. د جون په دویمه هم دغه ځای ته د کاروباریانو نه علاوه د سیاسي سماجي او د ځوانانو د ډلو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي هم ورغلي او د کانو د کاروباریانو سره د یووالي لپاره په احتجاج کې ګډون کړي. د کانو د کارخانه دارو په نمندګۍ ظفر سلیم مشهد رډو ته وویل په محمودو کې شاوخوا یو سل کارخانې دي او د خبره د هر یوې کارخانې مالک نه وسلوال قلنګونه غواړي او بل دا چې که یو څوک قلنګ نه ورکوي ورته دړکې ورکیږي.
منګا مطلب چې څونه ورکو نو حکومت زه دا به موږ له تحفظ راکوي. موږ تحفظ نشته لري. دوه درې ورځې مخکې زما یو کارخانه سوې ده. د کارخانې نه روانې ساده درنګ پورې موږ 10-15000 خلق پر روزگار باندې دی.
دا احتجاج د هغه پیښو وروسته شروع شوه چې د مای په اخیرنۍ اونۍ کې د وسلوالو لخوا په ګنداو کې یو کارخانه په اور سوځول شوی و. ولې د جون د اولنۍ ټی په شپه هم دغه سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پولیسو په یو پوسټ کې یو پولیس غړی هم زخمی شوی. کارخانه دارو په غیبه نومې سیمه کې پرلار شروع کړی چې د لوی لوی تاموګانو د لاندې کورسۍ لګولي او د محمودو نه علاوه د باجوړه هم ورته ځینې خلک ورځي او د تامبو په سر د لیکل شوې نارې چې موږ امن غواړو تر عنوان لاندې خپلې ویناګانې کوي. دغه غونډې ته په خپله وینا کې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سیملې پخواني غړي نثار مومن هم خبرې کړې.
نن زخپل پوجرا کی دوجری په میدان کې نشم سملاسته دومره بدمنیو بیا یقین رااله او بیا زخپل پریاستی ادارو باندې تزوینه دا پختنه کوم چې ته خو زما په ټیکس تنخواه اخلي ته به مانا پروټیکشن راکې ستاد قنا په خوا کې زما کارخانه سوځي کوشش کیږي ما بے روزگار کوي او دې وسمو درې.
دا مومن ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل مومن هم دغه غونډه کې شریک شو. هغه په خپله وینا کې وویل تر هغې چې سیاسي او سماجي ډلې ځوانان او کاروباریان په شریکه نه وي راوتي امن راتلل په هیڅ ډول ممکنه نه دي.
دا سیاسي دی او دا د پلانکۍ پاټۍ دی او دا د ډنګرۍ پاټۍ دی او دا میا صاحب دی او دا ملا دی او دا مشر دی. مسله د ټولو ده که زما ده او که ستا ده. که امن راغی ته به هم خوشحاله یې او که رانغی ته به هم خفه زه به هم خفه یم.
بلخوا د پولیسو چارواکو د دغه احتجاج په حواله خود څه نه دي ویلي. البته په پولیسو د برید په اړه یو چارواکی چې غوښتلی نوم یې باید څرګند نشي وی ویل د پولیسو د سی ټی ډي محکمې پلټنې شروع کړي دي او په ځینو ځایونو کې عملیات هم پیل کړي. تیر وختونو کې د محمود پولیسو ته هم ویلو که هر چاته د قلنګونو لپاره ټلیفون ورشي هغوی باید د پولیسو سره رابطه وکړي چې قانوني رپورټ ورته ولیکي او پولیس پلټنې پیل کړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
بلخوا په بنو کې د هدفي وجنو ضد پیل شوی احتجاجي پرلت د حکومتي چارواکو سره د مذاکراتو وروسته ختم شوی دی. ځایي انتظامی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د پولیسو په وینا په بنو کې د جون په دویمه وسلوالو د پولیو مخنیوي پروګرام افسر او د هغه ساتونکي له بکخیل منډۍ سره وجلی وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. زمونږ خبریال عمر دراز وزیر زمونږ د همکار هارون باچا سره په دې اړه خبرې کړې دي.
په بنو کې دغه احتجاج چې سحر نه پیل شوی وو دا د هغې وروسته چې پرون په بنو کې په هدفي برید کې د بنو مامنخیلو د پولیو پروګرام یونین کونسل کمیونیکیشن افیسر اسحاق خان او د هغه ساتونکي وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول. بیا سحر وختي دغه احتجاج پیل شو چې تر ماسپښین وخته پورې دغه دوام ولرلو. په دې کې د بنو د غرنګي خواوشا جاني خیل د نور قبیلو مشران ټول موجود وو. وزیرستان ته غزدلې دغه سړک لاره یې هم تړلې وه. دوی غوښتنه کولی چې دغلته د امنیت ټینګ کړل شي او د دې ککړو کسان دی چې کم دی گرفتار کړل شي. چې هغې نه پس بیا پولیسو په وار وار دوی سره مذاکرات وشل خو هغې نتیجه نه به ورکړې. وروسته بیا د پولیسو مشر دغه رنګې د ضلعي انتظامي چارواکي ډیپټي کمیشنر نور او ورسره فوزي چارواکي دا ټول دغه مذاکراتو کې د دوی سره کېناستل چې بالاخره د پولیسو مشر په وینا دغه مذاکرات کامیاب شول. دغه احتجاج چې کم دی پر لټوالو ختم کړ او دوی وایي چې هغوی ته ډاډ مو ورکړ چې کم ککړ کسان دي په دغه برید کې هغه به زر تر زره نیسي او هغې دپاره کاروایي پیل شوې ده. او په سیمه کې څو پورې چې د امنیت خبره ده پولیس وایي چې د هغې دپاره فوز پولیس په شریکه چې کمې دي هڅې کړي او دا هڅې به نورې هم توندوي چې د هغې پس دغه احتجاج چې کم دي ختم شو پر لټوالو دغه سړک هم چې کم دی خلاص کړ.
او دغه مړی چې دی خو دا به کم ځای ته وړي او چرته به خخی جنازه به چرته
د بنو مامنخیلو اوسېدونکي دی. په مامنخیلو کې په خپل پلرنی ټټوبي کې باغ اوسه د نه پس خاورې ته سپارل کیږي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په دوکې کې بیګا وسلوالو په ډزو د کویلې د قانونو دو مزدوران وجلی او یو ژوبل کړی دی. مزدورانو نن په دوکۍ کې د پیښې خلاف احتجاج وکړ. حکومت یې غوښتنه وکړه چې بریدګر ونیسي او سزا ورکړي. د جون په دویمه نیټه بیا په دوکۍ کې د سیمې سیاسي خلکو د یوې جرګې وروسته پولیسو ته درې ورځې مهلت ورکړی چې د جمعیت علما اسلام د یو ځایي مشر قاتلین ونیسي. بلخوا د سیمې پولیسو ویلي چې د دوکۍ د بیګانۍ پیښې پلټنې یې پیل کړي. تر اوسه د دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. ایوب ترین له نور تفصیل سره.
د کوټ څخه 230 کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته په دوکۍ کې د جون په دویم او دریم منځنۍ شپه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له امله د کویلې عسکرو دوه مزدوران مړه او یو بل ټپي شوی دی. په دوکۍ کې د چارواکو په خبره چې دا پیښه په ټرایبل سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې په اړه یو مزدور د سترګو لیدلې حال و ځایي خبریالانو ته څه په داس ټکو کې بیان کړی دی.
رسلام علیم موږ ویدولو پرنجمن دی ټکان شروع سول رور درب درب سول سراوت سوار لور چاپری را ولر په دغه لګې دل دی فضل جمادا هغه لګې دل دی جوور دی هغه لګې دل دی ابل انجن من موسف څنګه باندې چې ماشالله نه لږ دغه لګې دل دی هغه انټر ولګې دل دی دوه مړي دی یو زخمی دی.
بل پلو ته د پیش په زد د جون په درېم نیټه په دوکې کې سخت احتجاج شوی دی او یو لاریون د نصر آباد څخه راوتلې کوم چې د شهر د بیلابیلو برخو څخه د تیرې دوه ورځې په دوکۍ کې د مرستیال کمشنر د دفتر و مخته په پرلت کې بدل شوی دی. د پرلت برخوالو غوښتنه کړې ده چې په پیش کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیول سي. په دې اړه نور حال په دوکۍ کې د کویلې عسکرو د مزدورانو د اتحادیې مشر امبر خان څه په داس ټکو کې راته راکړي.
انجن ډرایوران لومړی دی یو زخمي دی او بس لاسونه راوړو. احتجاج یې دغه کو د دغه دفتر مخته بي سي احتجاج ختم شو.
مشر مولوی عبدالجبار د وژنې وروسته د مئی په دویمه نیټه په دوکۍ کې یوه قبایلي جرګه شوې ده. په کوم کې چې وزلی چارواکو ته وخت ورکړی دی چې هغه دې په درو ورځو کې د مولوی عبدالجبار قتلان ونیسي. د پرونۍ ورځې د قبایلی جرګې د پریکړو په اړه د جمعیت العلماء اسلام دوکۍ تحصیل امیر حافظ نظر محمد زیاته کړه.
مور انتظامیه ته دو ورځو مولا کجیر مولی صاحب قاتلان گرفتار نه زی دو ورځو بعد دا متفقه دی آل پارٹیز فیصله ده چې مور به تانی مخته درنه ورکو. لاغه بعد دریم پوینټ هغه د کوم غله دلته انتظامیه دا چې گرفتار کوي یې سیچو هغه یې سیچو هغه خلک زړه په پټ مخ باندې درېږي. یو چا ته دا درک نه لګي چې دا واقعي زی درولای بلې درولای دا واقعي حال ده. نو دا موږ طالبان چې کوم خلک دوی
مولوی عبدالجبار د مئی په یو درسم نیټه هغه مهال غلو وژلی و کله چې نوموړی پر موټر سایکل د جمعې د لمانځه لپاره د کور څخه د مسجد په لور روان و. خو د برای شپې د پیش په اړه مشکله د دوکۍ د پولیسو د مشر جلیل مدی سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې دوی د پیش په اړه پلټنې پیل کړې دي خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیش ذمواری قبل کړی ده. لیکن د دې څخه لمخه په دوکۍ او شاوخوا برخو کې د دا ډول زیاترو پیش ذمواری بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې ده. څوک چې په سیمه کې د کویلې د کانو د خاوندانو په خبره د دوی څخه پر کویله د ټیکس اخیستلو غوښتنه لري. بلې غاړې ته په دوکۍ کې د لاریانو خاوندانو د نن څخه د کویلې د بارولو د کار څخه ډډه کړې ده او ویلي دي چې تر څو د سنځاوي په سیمه کې د هغه لاریانو و خاوندانو ته حکومت تاوان نه وي ادا کړی. چیر چې د دوی په خبره بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای د مئی په 12مه نیټه د شپږو څخه زیاتو لاریانو ته اور اچولی او مخله تباه کړي وې. په یاد پیش کې یو ډرایور مړ او درې نور کسان زخمي شوي وو.
دا مشال رادیو
په تیرو څو ورځو کې د کوز دیر د ادینځي تحصیل په غرونو کې د اور لګېدو پیښې شوې. د دغه ضلع د ځنګلاتو محکمه وایي چې د اوسکۍ د غر اور وجل شوی، خو د تلاش د هغې د وجلو حاصله هم روانې دي. په دواړو پیښو کې کوم ځاني نقصان نه دی رپورټ شوی. د ماحولیاتو چارو ځنې پوهان وایي چې د سیمې په غرونو د اور لګېدو تر ټولو لوی وجه هلته راغلی د سختې ګرمۍ سپې دي. دوی په عین وخت کې په حکومت غږ کوي چې د ځنګل د اور وجنې لپاره نوې او زیاتې موثره لارې چارې وکاروي. تفصیل د هارون باچا رپورټ کې اورو.
د کوز دیر د ځنګلاتو افسر ډیویژنل فارسټ آفیسر یا ډی ایف او آصف علی شاه وایي دا دینځه تحصیل د اوسکۍ کلي د غر اور د مے اتوشتمې په مازیګر لګېدلی و. نوموړي د جون پر دویمه مشال لډو ته وویل د ضلع ادارو لیویس پولیسو پوځ او د علاقې د خلکو د درو ورځو تر ګډو هڅو وروسته هغه اور د جون پر لومړۍ نیټه په بشپړه توګه مړ شوی دی. خو نوموړي زیاته کړه چې د جون له لومړۍ نیټې راهیسې له اوسکۍ سره د یوه جوخت کلي تالاش په غر کې هم اور لګېدلی دی او دوی یې دا مهال د مړ کولو هڅې کوي.
د کوز دیر د اوسکۍ کلی په غره کې د اور لګېدو پیښه راته د می د اتویشتمې پر مازیګر رپورټ شوه. زما د محکمې او د ریسکیو یو یو دوه دوه کارمندان غره ته ورسېدل. د کلی خلک هم ورسره ملګري شول او د اور وژلو هڅې یې پیل کړې. د شپې 12 بجې خبر راکړ چې اور په بشپړه توګه ختم شو. خو د می 29 پر سهار خبر شوم چې اور بیا لګېدلې دی. زه خپل د پیښې ځای ته ورسېدم. د پولیسو او پوځ سرتیري هم راغلل، خو ګرم او تیز باد وو او اور نور خپور شو. ضلعي انتظامیه ته مو خبر ورکړ او هغوی د ان ډی ایم ای له لارې له پوځه هلیکاپټر وغوښت. هلیکاپټر تر دوه ورځو پورې اوبه وپاشلې، خو اور مړ نه شو. زموږ کوښښ بیا هم جاری و او اخر کار د جون پر دویمه اور په مکمله توګه ختم شو. خو له پرون راهیسې د یو بل نږدې کلي تالاش په غره کې هم اور لګېدلی دی. زموږ وار له مخه ستړي کارمندان، پولیس او د لیویز ځواک سرتیري اوس مهال د تالاش په غره کې دي او د هغه کلي د اوسیدونکو په مرسته پر اور د قابو موندلو هڅه کوي.
د کوز دیر ډی ایف او آصف علی شاه زیاته کړه د اوسکۍ او هم د تالاش اورونه د خلکو په شخصي غرونو کې لګېدلي ول. نوموړي زیاته کړه د غرونو مالکانو د اونو پر وهلو، حتی د هغو د څانګو پر پرې کولو هم بندیز لګولی دی چې له وجې د ده په خبره ځنګلونه ګڼل او اور مړ کول یې ستونزمن دي. بلخوا د دینځای تحصیل د امن اصلاحي جرګې مشر د باغکنډۍ کلي مقرب خان د جون پر دویمه مشال رډیو ته وویل که څه هم اور دا مهال تر ډېره بریده کنټرول شوی دی، خو له وجې د سیمې خلکو تاوان موندلی او هغوی پریشان دي.
تقریبا د کیلومترو په حساب باندې، بلکې دا زمونږ په دندې کې د ټولو نه لوی ځنګل دی چې په دې کې ډېره غټه ونه ولاړه ده. دا په خیال د سوونو کالونو ساتل شوی ځنګل دی. دا خو د تلاش دا د هغه پورې خور شوی دی. اچھا خو یو دوه درې هلیکاپټر هم راغلی وي، خو هغه په دې وطن بسړی څه وی هلیکاپټر پورې بوخا غوندې دنده کړې وه. دا به د سیند ته تور اډکوله به نو ګنټه یې ونیوه په هغې لګېدل، هغه به واپس راغی په هغې به واپس ولاړ. هغې نه کوم کار بل بیا ول لیوی هم راله او پولیس هم راله، فوجان هم راله او عوام هم په ګڼ تعداد کې نقطې وحده پورې کنټرول شوی دی. یو نور نقصان یې ډېر زیات کړی دی. خلک دایره ده چې پریشان دي. هغه مالي نقصان یې هم وشو او دومره لوګي او دومره دوړې وې چې هغه کې ټول وایي چې پټو لګه یو طرف ته بل طرف نه ښکارېد.
د مقرب خان په خبره د اوسکۍ د غر اور هله مړ شو چې د سیمې خلکو د حکومتي ادارو مرستې ته ودانګل. خو په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر حزب الله د جون پر دویمه مشال لډو ته وویل د غرونو او ځنګلونو اور اکثره وخت د یو انسان د غفلت له وجې لګي. نوموړي بل لامل د ګرمۍ زیاتېدل یاد کړل.
ګاډی رواني او سړی سیګریټ بالو غورځي یا سینو داغې نوم ځکه چې ډېر ورځو کې دا واښه وچوي وي او چې بوټۍ مته بسرې مې نوم شي نو هغه ودې نه کي. دویم کله چې ګرمي زیاته شي نو دې ځنګلونو کې دې کې چې کوم مونې بوټي دي دې کې مختلف قسم هارډو کاربن وي چې کوم لکه اور په اسانه اخلي هغه هارډو کاربن. سائنسي ژبه کې مونږ ته ایرومیټک هارډو کاربن وایو. نو چې کله ټمپریچر زیات شي دې سره د دغې هارډو کاربن فلش پوینټ دا وي چې کوم ټمپریچر باندې دا په خپله اور اخلي. دا د اونو بوټو کې چې کوم تیل وي نو دغه اور اخیستونکي تیل وي نو دې په خپل همدې سره اور زیاتېږي. ځای په ځای بیا دې خورېږي په دې ټول ځنګل کې.
د کوز دیر د ډی اف او آصف علی شاه په خبره د دینځای تحصیل د اوسکای او تالاش په ځنګلونو کې چون د چیل په نوم یوه تیل لرونکې ونه زیاته ده، ځکه نو ډیر احتمال دی چې همدې ونو د سوځېدو له وجې اور لګېدلی وي. خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د ضلع پر کچ یوه کمیټي جوړه کړې ده چې په یادو دواړو ځایونو کې به د اور لګېدنې ممکنه عوامل وپلټي. د چارو ځینې شنونکي بیا په راتلونکي کې د پاکستان په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د اور لګېدنې احتمال ته په کتو پر حکومت غږ کوي چې ورته پیښو ته د ژر رسیدګۍ او مؤثر اقدام لپاره نوې او ساینسي لارې چارې خپلې کړي. موږ د جون پر دویمه د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ځنګلاتو له وزیر فضل حکیم سره د واتس اپ له لارې د رابطې هڅه وکړه چې په دغه اړه د وزارت تګلاره تر معلومه کړو، خو په خبرو ورسره و نه توانیدو. د وزارت البته د جون پر لومړۍ نیټه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړي یو اعلان کې خبرداري ورکړې ده چې ځنګل ته اور اچول د سزا قابل یو جرم دی. په اعلان کې پر خلکو غږ شوی دی چې د ځنګل خوا ته د ماچس بل تیلې او یا هم بل سګرټ ونه غورځوي. په اعلان کې دا راز د صوبې د ځنګلونو د حفاظت په چارو کې د هولس د مرستې غوښتنه شوې ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. اسلام آباد های کورٹ د سایفر په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د یو بل مشر شاه محمود قریشی اپیلونه منلی او په دې مقدمه کې د هغوی سزا ختمه کړې. په دې اړه های کورٹ نن خپل مختصر فیصله واوروله او تفصیلی فیصله به وروسته جاری کوي. خو دوی دواړه په نور مقدمو کې لا هم په زندان کې دي. د پاکستان پخوانی سفیر د پټ لیک سایفر د مقدمه اورېدنې لپاره ځانګړي عدالت سکهال د جنوري په 13 عمران خان او شاه محمود قریشی ته د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لسو کلونو بند سزا اورولې وه. د مومندو کاروباریانو په ګنداو کې له درې ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي. په دغه احتجاج کې اکثریت د ماربلو لپاره د کانو تراشلو د کارخانو مالکان دي. دوی په استازیتوب ظفر سلیم د جون په 3 مشال ریډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو یې یوه کارخانه سوځولې او د بتې لپاره ورته ټلیفونونه کوي. تر اوسه ځایي انتظامیې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې ځایي خلکو د پولیو ویکسین او د پروګرام یو چارواکي او دغه د ساتونکو د وجنې پر ضد احتجاج له حکومتي چارواکو سره له مذاکرات وروسته ختم کړي. ځایي انتظامی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي. د خلکو د احتجاج په ډول نن د میرامشاه سړک بند کړي وو. د بنو پولیسو رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي وو چې د جون په 2 وسلوالو د پولیو مخنیوي پروګرام افسر اسحاق خان او دغه ساتونکو له بکخیل منډي سره وګوجل. تر اوسه کوم وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. او د بلوچستان په دوکۍ کې وسلوالو بیګا د اسکرو د قانونو دوه کارکونکي وجلي او یو ژوبل کړی دی. د اسکرو د قانونو د مزدورانو د اتحادیې مشر انبار خان مشال لیډیو ته وویل چې نن یې د احتجاج په توګه دغه مړي د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته ایښي وو او د امنیت پوښتنه یې کوله. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه باید د کان کیندونکو د تختونو او وجنو مخه ونیسي. د بلوچستان حکومت بیا ویلي چې د امنیت ټینګ ساتل مهم ګڼي او په دې اړه یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. د مشال ریډیو خبرونه دي. د جرمني د پولیسو یو افسر چې ویل کیږي د یو افغان کډوال لخوا د چړې په گزارونو سخت ژوبل شوی و پرون په روختون کې ساور کړي. بریدګر د جمعې په ورځ په منهایم ښار کې د دغه پولیس په ګډون شپږ کسان د چړې په گزارونو ژوبل کړل. د سیاسي چارو شنونکي وایي که د کډوالو لخوا داسې تاوتریخجنې پیښې زیاتې شي نو ممکنه ده چې په ټوله کې د پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني په عمومي تګلارو او پالیسیو اغیز وکړي. صفی الله ستانکزی مو په نور تفصیل خبروي.
د منهایم ښار د پولیسو افسر 90 کلن روین ایل لټپې کېدو وروسته تر پرونه د ماشین په مټ څو ورځې ژوندی ساتل شوی و. د راپورو له مخې دا جرمن پولیس د جمعې په سهار د سلیمان ای په نوم د یو 25 کلن افغان کډوال لخوا څو چاقو په غاړه او سر وهل شوی و. بریدګر په منهایم ښار کې لیات پولیس مخکې لږ تر لږه 15 نور کسان چې د پاکس اروپا اسلام ضد ښي اړخ ډلې غړي وو په چړو وهل او ټپیان کړل. په ټپیانو کې د دې اسلام ضد ډلې د بورډ غړی مایکل ستارزن برګر هم شامل ده. په جرمن پولیس باندې د چاخوګانو د گزارونو د تاریخچنې شیبې عکسونه په خواله رسنیو هم لاس پلاس کیږي چې د کډوالو ضد غبرګونونه پاره ولیدي. بریدګر د پولیسو په ډزو کې ټپي او له جمعې ورځې راهیسې په روغتون کې بستر دی. پولیسو ویلي چې بریدګر بې هوښه دی او د پښتنو ګرویګونو لپاره لا نه دی چمتو. په جرمني کې میشت افغان کارپوه او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د یو کډوال شخصي عملو خو که داسې پیښې زیاتې شي د کډوالو عمومي پالیسي ته زیان رسوي.
زه ګمان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجر د پاره شتون لري. په هر صورت دا پیښه بده پیښه وه، لیکن که دغه پیښې تکرار شي نو بیا وروسته کیدای شي چې دغه عمومي پالیسیګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
تر دغه برید وروسته د ښي اړخي ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوي. په منهایم کې یک شنبه له غرمې وروسته هم د ښي اړخي ای اف دی ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو له مخې د ګټو د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول. اخوا بیا د دغو ښي اړخو ځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاڅېدلي وو. ښي اړخي ګوندونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
له نن څخه په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ضد د ویکسینو کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي تر 15 کالو کم عمره 14.5 میلیونه ماشومانو ته به ویکسین ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې لمخه په سند صوبه کې یو ماشوم ګزرن وواهه چې ورسره په دې هیواد کې سږکال د پولیو وهلو ټولو ماشومانو شمیر 4 ته ورسید. په دې اړه له کراچۍ نیاز علي خان تفصیل راکوي.
د جون له درېمې نیټې څخه به د هیواد په 65 ضلعو کې د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت سپیشل سیکرټري عبدالباسط په وینا په پېښور، خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوزدیر، بنو، لکی مروت، د اسماعیل خان کې به 2.5 لکه وات یا زره او 400 ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. نوموړي په وینا په باجوړ، بونیر، چارسدا، چترال، بردیر، هنګو، هریپور، کورم، ضلع مومن، نوشیرا او نورو سیمو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 2 لکه او 22,000 ماشومانو ته دا واکسین ورکول کیږي او د واکسینو ورکولو لپاره 18,319 ټیمونه هم جوړ کړي دي. بلخوا د بلوچستان په کوئټه، مستونګ، پشین، قلا عبدالله، چمن کې به لا دریم جون څخه تر نهم جون پورې و ورځې د واکسینو ورکولو کمپاین روان وي او بیا د بلوچستان په نورو ضلعو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 15 ورځې یعنی د دریم جون څخه تر اووم جون پورې د ګوزن ضد واکسینو ورکولو کمپاین هم روان وي. دا په داسې حال د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د جون په لومبۍ نیټه په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دا ډیره د افسوس خبره ده چې په سن کې یو ځل بیا یو ماشوم په ګوزن اخته شو.
اکتوبر 2023 تک کوئی کیس پولیو کا سند میں نہیں ہوا.
دی وای تیر کال 2023 اکتوبر پوری په سن کې د پولیو کیس مخ ته نو راغلی او سخت کال دا لومبۍ په خدا چې په شکارپور ضلع کې یو ماشوم پرې اخته شو. موږ بیا بیا کمپاینونه کوو د ګوزن ضد واکسین د خلکو کورونو ته رسوو خو د بده مرغه اوس هم ځنی خلک خپلو ماشومانو ته واکسین نه اچوي او انکار کوي. زه هغوی ته خواست کوم چې ماشومانو ته دې واکسین ورکړي چې د دې ناروغۍ نه د خپلو ماشومانو راتلونکي ژوند خوندي وساتو. د سن اعلی وزیر زیاته کړي چې د یاد پیښې په اړه هم پوره پلټنی کوي چې شکارپور کې 2.5 کلو ماشوم ولې د ګوزن ښکار شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د صحت کوارډینیټر ډاکټر ملک مختار په خپل بیان کې ویلي دي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو بل پاکستانی ماشوم هم په دې مرض اخته شوی دی. نوموړي په وینا د ویکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوی کیدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. هغه ویلي د دې پیښې د څېړلو لپاره یو ټیم جوړ کړی دی. په پاکستان کې بیا بیا د ګوزن یا پولیو پیښې ولې مخې ته راځي؟ په پېښور کې د باچا خان پیشنټ ویلفیر ارګنایزیشن یو مشر ډاکټر محمد شهزاد مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د پولیو واکسینو په ضد وخت په وخت پروپیګنډا شوې ده نو ځکه خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
خلکو پوها خلکو د دې پاړه باندې سوچ او فکر ډیر زیات کم دی. بل زمونږ چې کم مذهبي خلق دي هغه دې پاړه باندې ډیر زیات تجسس پیدا کړی دی. خلکو کې ډیر زیات منفي خبرې خلکو ترمنځ کړې دي. ډیر زیات خلک چې کم دي نه یرولې دي او خلکو ته دا خودلې دي چې د ټولې دنیا لګیا دي او د خلکو پاړه باندې چې کم دي نو منفي او د خلکو پاړه باندې چې کم دي نو ډیر داسې خیالات لري چې دې په دې کې څه خاص مقصد دی. چې کم اوسنی ریفیوزل راتلو ابدا سره راتلو پولیو مسله د دنیا سیاست سره لنکوله چې اځه کې سره باندې دلته کې سره باندې.
ډاکټر شهزاد زیاته کړي باید چې خلک په دروغ یقین ونه کړي او خپل ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین خامخا ورکړي.
نو موږ له پدې خبرو باندې بيخي وګونه نه دي ګرول پکار. موږ له پکار دي چې خپل خلک پدې خبره پوي کو چې د پولیو ماشوم نه سره په مور پلار باندې په یو ټولنه باندې بوج شي، وجه دا وي چې دا په هیلت سیستم باندې هم بوج شي، دغه ماشوم د ټول عمر لپاره مات ګډ یا شل وي، د ټول عمر لپاره هغه ډیپینډنټ وي.
په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په روان کال کې په پاکستان کې څلور پیښې مخې ته راغلي دي. سخ کال لته وړاندې هم په بلوچستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوې دي. د پوهانو په وینا تر پنځو کلونو کم عمره هغه ماشومان د پولیو وایرس له خطر سره مخ کیږي چې د خوراک له کمی یا غذایي قلت ښکار وي او یا د پولیو ضد واکسینو کورس یې بشپړ کړی نه وي. پوهانو په وینا چې ګوزن یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر پنځو کلونو کم عمر ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطره ده او وایرس کولی شي چې ماشوم د ټول ژوند لپاره معذوره کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د ستونزو په اړه له سبا څخه درې ورځنۍ مشاورتي جرګه پیلېږي چې پکې د بیلابیلو ګوندونو مشران هم ګډون کوي. د جرګې یو منتظم جاوید مسید وایي تر دې مخکې یې تیره میاشت په پېښور کې هم جرګه کړې وه. دی وایي د اسلام آباد د ناستې مقصد دا دی چې د وفاقي حکومت له خپلو مشکلاتو خبر کړي او ورڅخه په تیرو دوو لسیزو کې د ناامنۍ او ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال شوی تاوان وغواړي. دا جرګه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی وفاقي حکومت روانه میاشت اقامی اسمبلی ته د 2023 15 مالی کال بودیجه یا بجټ وړاندې کړي. له جاوید مسید سره زموږ همکار طاهر خان مرکه کړي او په سر کې ته د جرګې هدف پوښتلې.
زمونږ د دې جرګې مقصد دا دی چې دا قبایلی مشاورتي جرګه ده چې د قبایلو کوم ستونزې دي، د قبایلو کوم مشکلات دي، په هغه باندې یو بل سره ډیبیټ او ډیسکشن کول دي.
نو تاسو دغه مسلو لپاره اسلام آباد ولې انتخاب کړو؟
اسلام آباد مو په دې انتخاب کې چې زمونږ د دې د دهشتګردۍ د جنگ تقریبا دا 20-22 سال وشو او تر اوسه راځه یو خو جنگ هغه خو د دهشتګردۍ خلاف جنگ وو. مونږ هغه کې خبره هم نشو کولای خو اوس د جنگ چې کوم بقیا جاتی دا اوس چې مونږ راغلی مونږ د جنگ د بقیا جاتو خبره کوو چې چلو هغه جنگ خو چې څه وا خو تیر شو خو د بقیا جاتو خیال خو به ساتو.
بقایا جات خو اکثر حکومت وی چې مونږ ډیر ورکړی دي قبایلو زنواله اوسم پاتې نه دي ورکې شوی.
دا خو د حکومت خپل خبرې دي. نو خو مونږ د کلی خلک یو، مونږ د موکي خلک یو، مونږ د ګراوند خلک یو، مونږ په خپل د دې خبرې مدیان یو چې هلته پرته یو. نو که مونږ ته سا چا بچرا کړی وي نو تا مخکې ناست یم دلته دما سره کینی په دې سټوډیو کې ودی وایي ما مخکې چې ما ته سره کړی دي.
بل دار ته وای چې د جرګې غړي چې کوم اسلام آباد کې موجود دي تاسو په هغه کې نو په دې کې د وزیرو او د محسودو خلق دینو آیا چې کله جرګه شروع کیږي د جون په سلورم باندې پاره کې د نور قبایلی علاقو خلک هم وي؟
په دې نه اول هم مونږ د پنځمې میاشتې په څلورم او پنځم شپږم تاریخ په پېښور کې جرګه کړې وه. هغه کې مونږ ټول قبایل راغوښتي وو، هغه کې ټولو نو هلته کې هم مونږ دا میسج ورکړی دی چې هلته بدجرګه کیږي. نو په دې کې به ټول راځي، ټول قبایل به پکې.
ها، او تاسو اسلام آباد ته راغلي، تاسو ځنې غونډې هم کړې دي، چا چا سره لیدلې دي او هغوی ته هم څه ویلې دي، د هغې درته بیا جواب سو.
زمونږ چې راغلیو زمونږ جرګه ده، د جرګې مطلب دا چې لکه یو سړی ته ته خواست کوي چې راشه کینه زما د مسلې په خواږه ته ووروه او مونږ ته د مسلې حل کړه. نو دې دپاره مونږ د خلکو سره په دې ملاوېږو چې لکه مونږ ټول خلک په دې خبره وو هغه کې چې کوم د تحفظ آئین پاکستان کوم هغه جوړ شوی دی محمود خان صاحب او د اپوزیشن لیډر عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب، آفتاب شیرپاو صاحب او ورسره چې کومه ده کنه مونږ د افراسیاب ګوهر بشرا ګوهر او د دې محسن داوړ صاحب هغې سره هم دا مونږ جرګې وکړلې. نو صرف د دې دپاره چې تاسو راشئ، تاسو ته زمونږ خبره واورئ که چېرته کېدای شي مونږ غلط یو یا مونږ داسې خبره مونږ نه غواړو د حکومت لپاره مشکلات.
نو دا تاسو نمونه واخلئ، دا خو ټول یو لحاظ سره هغه اپوزیشن دی، حکومت مخالف. تاسو چا وزیر سره یا حکومتي کسانو سره اسلام آباد کې لیدلي دي؟
یاره تر اوسه به دا زه دروغ وایم، په دې چې مونږ د حکومت مخکې هم راغلي وو دلته دوه درې میاشتې مونږ جرګه وکړه، نه خو حکومت مونږ ته ساتو کو چې تاسو راشئ کینې تاسو څه وایئ.
حکومت خو مسلې حل، حکومت سره دي نو
نو خدا خو خبر ادا چې د مونږ راغلی چې حکومت خو چې حکومت باندې کینیا بیا ډوند شي بیا نه اوري نه وین یا خو چې ار بدلای په کار بیا مونږ دلته راتلو ضرورت نه و نن چې راغلی خو د مونږ خبر حکومت ته اوري نه
ها لکه حکومت د ستاسو ګذر دویم دا چې اپریشنونه وشول 2003 نه سو غنې چې په جنوبي وزیرستان کې داغه نه خو نورل نو اوس لکه اوم کرنا کله داسې حالت راځي چې هغه مطلب مړیم کېږي تشدد پیښیم کېږي نو اوس موږ وګورو د دون اپریشنونه به بس اوس د قبایلي سیمې به خصوصي وزیرستان څه څنګه ګوري
یار د امن پاولا خو بالکل داسې نه شماله چې الته امن دی ولې په دې چې مخکې خو به په قبایلو کې واده خبره او سیټل ایریا ته هم راغله ډی خان ټانګ دې لکو کې هم د نامعلوم تاسو ته پته ده ډے ټو ډے هغه تاسو نیوز کې به ګوري نو امن خو بالکل نشته امن خو په خپل ځای دی د امن مسله خو جانته ده خو زموږ د ژوند مسله ګره
حال به طرف ته اوس لاړ شو د دې مسلو چې تاسو یاد کړئ چې مشکلات شته حال یې څه دی
حال خو یو امن دی آ جانتا وضاحت لري یو د خلکو ستونزی دی مونږ دا وایو چې کم از کم هلته کې جنگ دی یا مشکلات دی یا ایکس وای زیډ څه هم دی کم از کم د خلکو مشکلات حل کول پکار دی خلکو ته چې سہولت ورکی د خلکو ستونزې مشکلات حل کی نو دا شمیر کې چې 50% سولوشن خو د مسلې دا دی چې د خلکو بلایچ کی او 50% چې کوم دی د امن سره د لا اینڈ آرڈر سره چې کوم لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی هغه په ذمہ دی نو مونږ دا وایو چې کم از کم کا په دې کې د خلکو مشکلات خلکو په دې جنگ کې مطلب چوک خراب شوی دی مړه شوی دی یا د چا نقصانات شوی دی دوی ته د خپل شایان ورکی نو د دې مطلب دا چې 50% دا هم د امنی والا را ده
د مسلو په دې حل کې د قبایلي مشرانو څخه څوک پوښتنه کوي دا غي رول غواړي هغې پکې یعنی شاملی کنه دا بس نور لکه ادارې کوي
یاره مونږ په دې خبره خو مونږ اولم دا خبره کوله چې مونږ د جنگ به کیا جاتو خبره کوو د جنگ به کیا جاتو خو چې څومره دا هغه خبره ده ټایم ټو ټایم دوی فارمل جرګې کوي خو داسې فروټفل ریزلټ تر اوسه مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ وایو چې یاره دا جرګه وشول یا مونږ چا په دې کې کنسلټ کړو یعنی تر اوسه زمونږ په دې خبره کنسپټ کلیئر نه دی چې دا چ روان دي
د قبایلي سیمو د جرګې چې په اسلام آباد کې کیدونکې ده د هغې یو منتظم د مشال ریډیو سره یې خبرې کولې جاوید مسید بو ورځو یو بل رپورټ ته د خیبر ضلع د قانونو او معدنیاتو اتحادیه له حکومت غواړي چې د قانونو کیندلو لپاره دی د بارودو د کارولو اجازه ورکړي دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې له دې پرته د تیرا په سلګونو قانونو کې کار نشي پیلولی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د خیبر له سوداګرو سره پیلې دنه کې هغه ته د دې مسلې د حل ډاډ ورکړی دی خو د خیبر یو چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال لري او ته ویلي چې په اوس د امنیتي اندېښنو له وجې د بارودو په استعمال تحفظات لري تفصیل له سیمې زمون خبريال فرهاد شینواره راکوي
د خیبر ضلع د قانون او معدنیاتو اتحادیې صدر اصغر خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تیرا دره کې د کویلې عسکرو راوستلو لپاره حکومت ته ټول مهم قانوني اسناد جمع کړي خو اوس د قانونو کنستلو لپاره د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي
زمونږ د طرف نه چکم د ایکسپلوزیو ویریفیکیشن دی اولموست 100% چکم دی هغه کلیئر دی موږ ته ورکړی دی غوی د اجرا پاغه کې چکن د وسه پر دې تاخيري هر به استعمالي او کې زموږ سره اوس پر اون بورډ چکن دي تقریبا 100 لیز هولډران دا سری چې دغه په لیز کې تقریبا د یو نه 900 ماینونو پر چانس شته چې هغه دی کولول شي واخکو دا نن 100 دي صاحب 200 هم کې دی شي نو ډیر زیات پټنشل دی خو بس د حکومت چې په دې باندې توجه ورکړي موږ ته زموږ چې کم جایز او قانوني حق ته موږ تراکي نو ان شاء الله تعالی دا زموږ زیله به کم دی یو خود مختار ضلع جوړ شي
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړي اقبال پردی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جون په دویمه نیټه سره د دغه اتحادیه د زن غړو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سره په تیرا کې معدنیاتو راوستلو لپاره د کمرشل بارودو د استعمال په موضوع ولیدل او دوی ته باور ورکړ چې دا ستونزه به هوار کړي
وزیر اعلی سره د دې ملاقات کلو
هر ممکن تعاون اعلان وسره وکړو په هر ځای کې د سپورټ کې دوه دیله تا مسله حل کې دوه چکم دی کنه یقین دهانی ورکړه نو ان شاء الله زموږ چکم دی کوشش دا دی چې دا د دې دا مایننګ پروګرام چې دی دا وده وکړي ابتدا چې دا خل دی د دې سره ډېر خل پر روزګار کېږي او په دې کې چې کوم رکاوټونه دي ان شاء الله دا به لرې کوو هغې سره وعده وکړي.
په خیبر ضلع کې د کویلې یا سکرو سوداګر وایي چې هلته په تیرا کې شاوخوا یو سل اویا لیزونه شوي خو په یو لیز هم چاته د کار شروع کولو اجازه لا نه ورکړل شوې. دوی وایي د هر ضلع ډیپټي کمشنر سره قانوني اختیار شته چې هر لیز لرونکي تن ته د بارودو د استعمال لایسنس جاری کړي. د خیبر ضلع د ډیپټي کمشنر په دفتر یا خیبر هاوس په خبر کې د معدنیاتو د شعبې یو ذمہوار افسر د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته په تیرا دره کې ځنې امنیتي ادارې په دې کار تحفظات لري او د امنیت په خاطر چاته د قانونو کنستلو لپاره په دستي توګه د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي. د خیبر په تیرا او باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي او پوځ ادعا کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د سواد کابل تحصیل په بره بانډه کې پرون د ځای ادبی ټولنې لخوا چاپ شوی کتاب خط چلول نو ورته جاړه نومې کتاب دی د مخکتنې دستورای شوی. په دې کې د سیمې او له بهر څخه ورغلو یو شمېر لیکوالانو، ادیبانو او شاعرانو ګډون کړی وو. ویناوالو ویل چې د فضل غنی د خطونو کې په ادب او سیاست ډېرې نوې خبرې شوې دي چې دا د دوی په وینا یو ډول پانګه ده. دستوری تا د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو دا ریپورټ یې پر لګلې.
دستوری تا په کتاب مقاله وړاندې کوونکی ډاکټر طاهر بستانخیل ویل چې په پښتو ادب کې د خطونو مجموعه چاپ شوی اوس په داسې دور کې چې رابطې د سترګو په رپ کې کیږي بیا هم د دې کتاب اهمیت کم نه دی.
دا خطونه د ادب حصه ده لکه څنګه چې موږ ته د نورو ادبي اصناقو په ذریعه خپل پخوانی تاریخي سیزونه دود دستور او نوری گنی خبری معلومی گی منطقه شانده دی خطونو پا وساطت منتا زاره دیر معلومات پلاس رازی او بیا دا استاد پر دیغنی ارواخات خطونو خود دغه خطونو در روایت پسوات کی جونده وساطلو دلتا موجود سمره گنش میر خلقو تبا دمنگرو دا خپل خپلوانو دا ادارو لخوا او دا کاروباری خطونو راغلی وی خو ډیرو کوم خلکو به دغه خطونه محفوظ کړي او چا چې محفوظ کړي دي نو هغه ترې وخت په وخت د لوستلو مزه هم اخلي او د بخت اکبر غنیزی په شان خو ډیرو د تاریخ د ادب حصه وګرځول.
دستورې مشر میلما لیکوال شاعر پروفیسر حنیف خلیل ویل چې پښتو ادب ډیر پراخ دی او هغه دغه کتاب لوستلی او لیکې پرې هم کړی. دی وایي دغه کتاب د پښتو ادب او د سوات ولس لپاره ګټور دی.
د یو داسې شخصیت چې هغه سیاسي هم وي، ادبي هم وي، د تعلیم د میدان سره هم تعلق لري، دغې په خطونو کې علم وي، دغې په خطونو کې تاریخ وي، دغې په خطونو کې معاشره وي، سیاست وي، سماج وي، او هغه په دې ټولو خطونو کې شته. زما خیال دی چې پښتنې ټولنې ته خصوصا سواد ته د دې خطونو او د دې کتاب ډیر زیات اهمیت دی چې دغه ماضي د دې خطونو په ذریعه مخه ترش.
د دستوري بشر کوربه ډاکټر بدرالحکیم حکیمزی چې د پښتو ژبې لیکوال دی وایي چې په پښتو ژبه کې کتابونه چاپ شي خو لوستونکي کم دي او د هغې وجه ښایي
نه سره یوازې داسې دی چې هغه د لوستلو سیز د دې خاطر د دې لوستونکي هم کم دي او بیا د بده مرغه زمونږ د پښتو د نثر چې کم لوستونکي زکه کم دي
چې زمونږ د نصاب جبا ده ما ته زما په کالج کې زما په سکول کې په ډېر په منظمه طریقه پښتو ښودلی شوې نه ده نو زما نوی نسل په دې باندې ګرم نه دی چې هغه د نثر یا د شاعري کتاب لوستلی نه شي.
د کتاب لیکوال بختی اکبر غنیزی وای چې دا د فضل غنی استاد چې د هغه پلار دی ګڼ شمېر ادبي خدمات دي او دلته صرف هغه خطونه راټول کړي کوم چې د عامو خلکو او د زده کوونکو لپاره ګټور او خوښونکي دي.
بیا چې خطونه ته لاړم ما ترتیب کړو تدوین مې کړو بیا په خطونو باندې ما وی چې یو داسې سیز وکړم چې هغه د ډېرو خلکو د شاګردانو د طالبانو دپاره د پوهې هم څه شی نو ما پای کې خپلې څېړنې شپږ اتلس مقالې شاملې کړې او د خطونو پسمنظرې د خطونو روایتونه په مختلفو ژبو کې د هغې کنه نو دا یو کوشش کړه دې
خرچل ولی مور ته جاړلا جواب کتاب دې دو غنځي سه انتخاب دې انتخاب کتاب دې ډیرا ټول کړي او چاپ کړي غنځي سه خطو
دستوري په محل باد شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل. ادیبان او شاعران وایي چې داسې ادبي دستوري وخت په وخت پکار دي چې د سیمې د لیکوالانو ډاډګیرنه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او اوس هم یو بل دغه ډول رپورټ لرو. د دې غړی اخیره رپورټ دی د پښتو وتلی څېړونکي حبیب الله رفیع په ادبي ژوند یو نوی کتاب لیکلی دی. د کتاب لیکوال محمد النبی دی چې پکې یې د حبیب الله رفیع 15 کلن ادبي سفر ته کتنه کړې ده. د دې کتاب د اهمیت په اړه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو لیکوالانو او کره کتونکو سره خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
قلم او قدم د هغه کتاب نوم دی چې لیکوال او سیړونکي محمد نبی تدبیر د استاد حبیب الله رفیع په 15 کلن ادبي مزل لیکلی او تازه په کابل کې سحر مطبی په 1100 مخونو کې د 1500 ټوکو په شمیر کې په منځنۍ قطع او مجلد ډول چاپ کړی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی تدبیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کتاب کې د استاد حبیب الله رفیع ټول چاپ او ناچاپ آثار سیرل شوي او پروان او هنري نثري لوستونکو ته ورپېژندلې دي. نوموړی وړاندې وایي
د استاد ټول هغه آثار چې د لیکلي چاپ او ناچاپ په 1400 څپرکو کې ځای شوي دي. شعر، فولکلور، ادبیات، بیبلوګرافي یا کتاب خود، ملت پالنه، سیاسي او اجتماعي تحلیلونه، تاریخ څېړنه، متن څېړنه، تذکره لیکنه، د ماشوم ادبیات، ژباړې، سپړنه او سمونه او ارمانونه کتابونه دي. د هر څپرکي په موضوع باندې ما لومړی دقیقه او اوږده څېړنه کړې او بیا مې پکې د استاد هغه اثار معرفي کړي چې د همدغې موضوع څپرکي اړوند دي. د خپل رسمي کار ترڅنګ مې دا کتاب ما په 22 کلونو کې لیکلی دی.
دا چې په قلم او قدم کې د استاد حبیب الله رفیع د ادبي خدماتو ارزونه په څه ډول شوي دا پوښتنه شاعر او لیکوال سید صابر شاه صابر دارنګ ځوابوي.
زما یقین دی چې دومره غټ کتاب به په تیرو شپږتو کالو کې نه چاپ او دومره د تحقیقي حوالو پوخ او مستند کتاب او دا کتاب به رفیع صاحب باندې تدبیر هم داسې لیکلو ځکه چې څومره وخت د رفیع صاحب سره په کوزه پښتونخوا کې زما تیر شوی دی هم دومره وخت ورسره د نبی تدبیر صاحب هم تیر شوی دی. تدبیر رفیع صاحب د نږدې نه لیدلی هم دی او د نږدې نه یې څېړلی هم دی. زه ګمان نه کوم که د رفیع صاحب په خدماتو 50 کاله پس هم چې د تحقیق لارې او چارې به اسانېږي کوم محقق راپاسي او د تدبیر غونډې کتاب به رفیع صاحب ولیکي.
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر عبدالله جان عبید په قلم او قدم کتاب کې په استاد حبیب الله رفیع باندې شوی کار بې ساری وګاڼه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
که څه هم د دې نه وړاندې د استاد د فن او فکر په اړه ځینې کارونه شوي دي خو هغه کارونه د استاد جون او فن هغه سه نه هاته کوي څنګه چې د استاد حق دی. د دې کتاب لوړ اهمیت دا دی چې ګران تدبیر هغه ټولو منابعو ته ځان رسولی دی کوم چې په څه ناڅه حواله د موضوع سره متعلق و. بل اهم خبره چې په دې اړه زکول غواړم هغه دا ده چې د دې کتاب لیکته تدبیر یو داسې اسلوب او ځانګړی انداز ورکړی دی چې دغه اسلوب او انداز دغه زخیم کتاب چې په قاری باندې ځان پخپل لولي.
استاد حبیب الله رفیع مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د هغه د ادبی کارونو ارزونه د ده پر ژوند په یو زهین کتاب کې شوې ده. نوموړی وایي
درود کار دی ډېر وخت کار یې پرې کړی، زما د توقع خلاف کار دی، ډېر ځان ستړی کړی، ډېر وخت یې پرې تېر کړی. داسې مې سړي ځل لوستي وي چې ډېر کلاونه یې هم ګاللي، څو څو ځل د نور ورک شوی و. کوشش یې کړی ډېر زیات، هر اخیز کار یې کړی، هره موضوع یې ورسره څېړلې ده. په دې اساس زما له نظره دا یو ډېر درود کار دی، زه مننه ځنې کوم.
دا کتاب ولس سفر کې لري چې په څوارلس هغو کې د استاد حبیب الله رفیع 219 آثار څېړل شوي چې 130 چاپ او 23 ناچاپ دي. یو سفر کې د استاد حبیب الله رفیع پیژندنه ده چې نبی تدبیر په داستانی او اونري ژبه لیکلې ده. بل سفر کې یې قدرونی دي چې د مډالونو او ستاین لیکونو البم دی، او بل هغه د تصویرونو البم دی چې د استاد رفیع له ماشومتوبه واخله تر زړښته د بیلابیلو وختونو سیمینارونو او یو شمېر وتلو ادبي او فرهنګي شخصیتونو سره ګډ تصویرونه پکې خپاره شوي دي.
د مشال رادیو خپرونې ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپلو خپرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندیو خپرونو ته زنګ وهئ.
00 340 1 1 9